ジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هر کله کوم نن یک شنبه د مریض دیارلسوی یو نی ویکال د هوتیا کپ شلمه او د 2014 میلادي کال د مارچ لسمه ده په دې خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم ل میدان وردګ څخه د امریکایي پوځیانو د وټلو پاره د امریکا د دفاع وزیر سرګندونی د باګرام زندان د انتقال د زندیدو او جنو نور موضوعاتو تفصیل لرو خو لمړی د دې سات خبرونه واوري د امریکا دفاع وزیر وی له میدان وردګ څخه د امریکا د خاصو پوځیانو د وټلو مسأله به له افغان چارواکو سره حل کړي. افغان چارواکي وایي چې د باګرام محبس به روانونی د افغانستان دولت ته وسپارل شي او ملګرو ملتو تایید کړ چې یو شمېر یرغمل شوي سوله ساتي له سوریې څخه اردن ته اوښتي دي. د خبرونو تفصیل تاکل شوه ده چه ده امریکا دفاع وزیر چاک هیگل نن ده افغانستان لولس مشر حامد کرزی سره و بینی. هیگل به لولس مشر کرزی سره لمیدان ورده گولایت سخه ده امریکا ده خاصو پوزیانو ده وطلو ده امر پشمول پا بیلا بیلو مسائلو خبری وکری. لبلی خواه ده امریکا دفاع وزیر چاک هیگل پرون پا جلالبات هوای دگر که ده تمکیدو پا محل خبریالانو طول باوری ده چه لمیدان ورده سخه به ده زانگرو امریکایی زواکنو ده استلو مسئله لفغان چارواکو سره عواره کری. هم بیا حال که ده میدان وردک چارواکی وی چه ده امریکایی سپیشل فورس ده ناسم چلن پاره پا دی ولایت که لا هم چیره نیروانی دیو تاکل شویده چه نتیجه پا نجده ورزو که ولس مشر کرزی تا ورانده شه. دو ونه ورانده افغان چارواکو پا میدان وردک که میشت امریکا سپیشل فورس یا خاص واکونه ده امو افغانانو سر پا ناورد چلن تورن کل او ولس مشر کرزی ده دفاع وزارت تا دنده وست براله چه پا دو ونه یو کیده ده امریکا زنگری زواکونه ل میدان وردک ولایت سخ خوب بسیم. وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ افغان لوري ته د باګرام د زندان بشپړه سپارنه وځنډېده اوس افغان چارواکي وایي د روانې اونۍ په اوږدو کې به د باګرام زندان ور وسپارل شي. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼې کې ویلي په دې اړه ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو امریکایي قمندان جنرال جوزف دانفرد ته تیر ماښام په خپلو کې موافقه وکړه چې د باګرام محبس چارې به د روانې اونۍ په اوږدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي. ټاکل شوی و چې دا محبس پرون شنبه افغان حکومت ته سپارل شوی وی خو د ځینو دلایلو له مخې دا کار وځنډېد. د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر په خبر پاڼې کې د دې ځنډ علت په اړه ویلي دي د زندان سپارنې لپاره نوې نیټه ځکه وټاکل شوه څو د بشپړ انتقال لپاره د تخنیکي او حقوقي مسئلو په ګډون یو شمېر پاتې جزئیات اوار شي. ملګرو ملتو تایید کړی دی چې یو شمېر سوله ساتي چې یرغمل نیول شوي وو له سوریې څخه اردن ته اوښتي دي. د یویشت سوله ساتو څلور ورځې د سوریې د یاغیانو په بند کې تیر کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې د استازي اخزر ابراهیمي د دفتر مشر مختار لمنی اردن ته د دې کسانو داخلېدل تایید کړي دي. په دمشق کې د عربي ټولنې د دفتر مشر مختار لمنی وویل له اردنی چارواکو سره خبري کړی او حقوقي دا موضوع تایید کړه. ما له دوی وغوښتل چې له یوه تن سره خبرې کولی شم. دوی تایید کړه. بیا ما د یاغیانو یو قمندان په تلویزیون کې ولیده. د ملګرو ملتو دا سوله ساتي چې ټول فلیپینیان دي د چهارشنبې په ورځ د جولان لوړو ته نږدې چې د اسرائیلو تر واک لاندې دي د د جمله په کلي کې د سوریې یاغیانو لخوا یرغمل شول. یاغیانو ویلي دا کسان به هله خوشې کړي چې د سوریې حکومتي ځواکونه له سیمې څخه ووځي. یوې ډلې چې ځان د یرموک شهیدان بولي د دې فلیپینیانو د برمته کولو مسؤلیت منلی دی. د بریتانیا یو قاضي مسلمان توندلاری ابو قطاده د آزادۍ له شرایطو څخه د سرغړاوي په خاطر بیرته زندان ته استولی دی. د محکمه قاضی سټیفن ایروین پرون په ضمانت د ابو قتاده خوشی کول رد کړل او امر یې وکړ چې نوموړی دې بیرته د بلمارش زندان ته واستول شي. دا سخت دریځې ملا د جمعې په ورځ د برېټانیا د تروریزم ضد پولیسو له لورې په لندن کې ونیول شو. ابو قتاده په اروپا کې د القاعده شبکې مهم غړی پیژندل شوی دی. په نایجیریا کې یوې اسلام پالې ډلې ادعا کړې چې و هغه بهرني کارکوونکی وژلي چې تېره میاشت یې برمته کړي وو. د انصار په نوم دې ډلې په یوه پیغام کې ویلي دي د دې برمته شویو کسانو د ژغورنې لپاره د برېټانیا او نایجیریا لخوا د پلانونو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته یې د دې کسانو د وژلو پرېکړه وکړه. او د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو چاویز د ځایناستي د ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. د اعلان وروسته له هغې کېږي چې د چاویز له مړینې وروسته نیکولاس مادورو د سرپرست ولسمشر په توګه د جمعې په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. مادورو به په دې انتخاباتو کې د چاویز د واکمن سوسیالیست ګوند لخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندید په توګه هم برخه اخلي. هندریک کاپرپیلیس به د اپوزیسیون لخوا په دې انتخاباتو کې کاندید وي. نوموړي د تیر کال د اپریل په میاشت کې د چاویز په وړاندې انتخابات بایللي وو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدای شي. ازادي راډیو په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګاه، ترینکوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 100.5 څپه لا صفا وازی اوریدل کیږي. د دې خبرې مجلې په دوام کې له میدان وردګ څخه د امریکا د خاصو پوځیانو د وتلو لپاره د ولسمشر کرزي له لوري ټاکل شوی ضرب العجل پوره شو. خو د میدان وردګ چارواکي وایي
ډېر رواني ترسو معلوم شي دوی پر اختیار په کې لاس لري نه لري.
په دې اړه د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات هم دراورو. چک هیګل پرون په جلال آباد کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې بهیر څېړي. ولسی جرګه نن بیا د خپل اداري پلاوی د ټاکلو لپاره رای اخلي. د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. د امریکا نوی دفاع وزیر پرون په جلال آباد کې وویل چې د افغانستان له چارواکو سره به خبري وکړي چې د میدان وردګ وروستۍ مسله حل کړي. د افغانستان ولسمشر تقریبا دوی ونې د مخال امریکایي ځواکونو څخه وغوښتل چې له میدان وردګ ولایت څخه ووسی. د امریکا دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د چک هیګل دا لومړنی سفر دی. نوموړی له کابله باګرام پوځي اډې ته ولاړ او له هغه ځایه د امریکایي سرتیرو سره د لیدنې لپاره جلال آباد ته لاړ. په دې اړه نور جزئیات اجمل انور دی کوي.
چکه هیګل په جلال آباد هوایي ډګر کې د تمکیدو پر مهال خبريالانو ته وویل دی باوري دی چې له میدان وردګو څخه به د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره هوار شي. دوونه وړاندې افغان چارواکو په میدان وردګو کې میشت د امریکا سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه د عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل. ولسمشر حامد کرزي د دفاع وزارت ته امر وکړ چې په دوونه کې د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو ووزي. خو چې دا ټاکل شوی ضرب العجل په تمامي دوه د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي د هغه تحقیقاتو د دوام لامل چې د دې ځواکونو لخوا د شوي ناسم چلند په اړه په سیمه کې روان دي تر اوسه د امریکا ځانګړي ځواکونه له دې ولایت څخه نه دي وتلي. د میدان وردګو د والی ویان د تاوله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د ولسمشر سره په مستقیم ډول د بهرنی ځواکونو او د کورنۍ ځواکونو د بشرانو لخوا تیرین رواني ترڅو معلوم شي چې په هغه کوم مستند چې په خاره ولاړ شي وي دوی پر اختیار هم پکې لاس لري یا نه لري.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د جلال آباد په هوایي ډګر کې خبري اعلان ته ویلي ډاډمن دی چې د میدان وردګو څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو مسله بل افغان لوري سره هوار کړی. ټاکل شوې ده چې د امریکا د دفاع نوی وزیر چکه ګل با چې د دفاع د وزیر په توګه افغانستان ته لومړنی سفر دی د ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی او امریکایي چارواکي له خولې چې نوم نه دی یاد شوی ویلي تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دواړو لیدنې او خبرو اترو به څه نتایج را برسېره شي. خو باور لري چې د دې ستونزې د هواري لپاره لا هم ور نه دی تړلې. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د تلافیز وکونو د یو بل چارواکي لخوا چې وایي د زنګړز وکونو سره کار کوي ویلي له میدان ورتګ څخه زنګړز وکونو وتلو ته چمتو دي خو دوی اوس هم هیله لري چې افغان چارواکو سره خبري اترې به یو داسې هواري ته ورسیږي چې دا وکونه په سیمه کې پاتې شي. د چارواکي چې د نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي په میدان وردګو کې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې په یوازې سر د دې ولایت امنیت وساتي. راپور وایي په همدې ورځ د ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د دفاع له وزیر سره له کتنې وروسته په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد ویلي داسې یو جوړجاړی ممکن دی چې له مخې به یې یو شمېر ځانګړي سرتېري پاتې شي. نوموړي ویلي چې په دې برخه کې موافقه وشوه چې د افغانستان د دفاع له وزیر سره به کار ته دوام ورکړي. د ناټو د عملیاتو د لوی درستیز مرستیال او د سرلیز واکونو غړي ډګروال آدم فاینلی ویلي یو انتخاب بداوي چې د ځانګړو امریکایي واکونو پر ځای عادي واکونه ځای پر ځای شي. ډګروال آدم ویلي کچېری ولسمشر کرزی د امریکا د دفاع د وزیر او ناټو کمانډان سره په خبرو اترو کې له دې ولایت څخه د بهرنیو سرتیرو په وتلو بیا هم ټینګار وکړي نو چارواکي د دې ځانګړو واکونو د استلو پلان لري. د ناټو چارواکي اندېښنه څرګندوي کچېری دوی د میدان وردګو څخه ووزي نو په دې ولایت کې راپورته کیدونکې ناکراری به پایتخت کابل ته هم ګواښ پیښ کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون په داسال کې چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل په کابل کې وو په دغه شار کې یوې ځانوژونکې حملې لشتر لژه اته تنه ملکیان ووژل او لشتر لژه لس نورې ژوبل کړل. د افغانستان ته د هیګل دا سفر او ورسره په یو وخت چاودنه په نړیوالو خبري انسونو کې ډېر انعکاس پیدا کړی دی. اجمل انډي غټي کې دراوروي.
پرون په افغانستان کې د چک هیګل بشپړ ورځ له رسیدو سره سم په یو ځانوژونکي چاودنه پایل شو. دا چاودنه له هغه ځای د یو کیلومتر په اندازه لرې و چیرې چې د امریکا د دفاع وزیر په یو غونډه کې برخه لرله. د دې چاودنې په اړه چې د افغان امنیتي سرتیرو او ملکیانو په شمول 19 کسان وژل طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي د امریکا د دفاع وزیر ته یو پیغام. روټرز خبري ایجنسی وایي کله چې له هیګل څخه د دې چاودنې په اړه وپوښتل شول هغه ویل چې ډاډمن نوم چې دا څه دي. چکه هیګل زیاته کړه خو موږ د جګړې په سیمه کې او زه په جګړه کې پاتې شوی یم نو دا راته ډیره ناببره نه ده چې بم وچوي او چاودنه رامنځته شي. رویټرز خبري ایجنسی وایي چکه هیګل له دې وروسته د قومندانانو سره چې په افغانستان کې د امریکا په دې اوږده جګړه کې برخه لري د لیدنې لپاره د باګرام پوځي اډې ته ولاړ او هلته یې له پوځي قومندانانو سره وکتل. نوموړی له دې وروسته د جلال آباد هوایي ډګر ته چې امریکایي سرتیري په کې میشتي ولاړ او له هغه دوو سرتیرو ته یې مډالونه په اوږو وزړول چې د ده په شان په جګړه کې ټپیان شوي. رویټرز وایي نوموړي په جلال آباد کې امریکایي سرتیرو ته وویل دا رښتیا ده چې زه په 1918 کال کې په ویتنام کې د امریکا په پوځ کې وم. چک هیګل د امریکا د دفاع لومړنی وزیر دی چې د ویتنام د جګړې پر مهال د امریکا په پوځ کې وو. چکه هیګل تر دې مخکې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته له باراک اوباما سره چې هغه مهال سناتورو سفر کړی و. نوموړي امریکایي سرتیرو ته ویل چې افغانستان ته د سفر هدف دا دی څو دلته پر روان وضعیت ښه خبر شي او همدارنګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې شوی پرمختګ وارزوي. راپور د هیګل له خولې وایي که څه هم په افغانستان کې زموږ رول په یو ملاتړي رول بدلیږي خو لا هم دا یو ستونزمن او خطرناک ماموریت دی. نوموړي کابل ته د رسیدو پر مهال د ناټو پرسونل ته وویل موږ لا هم په جګړه کې یو او له تاسو څخه ډیر به د جګړې د بدرنګ واقعیت د تجربې له دوام سره مخ وي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي چې چاودنې افغان حکومت ته د باګرام زندان په سپارنه کې ورسته زند او له میدان وردګ څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو پر غوښتنې د ولسمشر حامد کرزی ټینګار هغه څه دی چې د چک هیګل د لومړنی سفرې لستون سره مخ کړي. ټاکل شوی دا چې چک هیګل به نن له ولسمشر حامد کرزی او نورو افغان چارواکو سره وګوري او پر مهمو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې و پرون په کابل کې په یو ځانوژونکي حمله کې اته تنه ووژل شول او لس نور ژوبل شول. همدارز لدې سره په یو وخت په خوست کې هم په یو ځانوژونکي حمله کې اته تنه ووژل شول او څلور تنه نور ژوبل شول. ځانوژونکي حمله او دغرس د ملکیانو تلفات په ورستیو کې زیات شوی دی، خو له بلې خوا د نړیوالو ځواکونو تلفات کم شوي دي. که په دې موضوع نظر لري، د اتو بجو له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، ځکه چې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن دغه راز د یکشنبې د نورو اونیو په شان د لسو بجو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو. د ازادي راډیو تنز پروګرام د ګوړې اچار هم د لسو بجو په خپرونو کې مه هېروئ. دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون په جلال آباد هوایي ډګر کې د تنقیدو پر مهال خبریالانو ته وویل باوري دی چې له میدان وردګ څخه به د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسأله له افغان چارواکو سره اواره کړي. وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ افغان لوري ته د باګرام د زندان بشپړه سپارنه وځنډېده، اوس افغان چارواکي وایي د رواني اونۍ په اوږدو کې به د باګرام زندان ور وسپارل شي. ملګرو ملتونو تایید کړی دی چې یو شمېر سوله ساتي چې یرغمل نیول شوي و له سوریې څخه اردن ته اوښتي دي. د یویش سوله ساتو څلور ورځې د سوریې د یاقیانو په بند کې تیری کړي دي. د بریتانیا یو قاضي مسلمان توندلاری ملا ابو قطاده د ازادۍ له شرایطو څخه د سرغړاوي په خاطر بیرته محبس ته استولی دی. په نایجیریا کې یو اسلام پال ډلې ادعا کړې چې و هغه بهرني کارکونکي وژلې چې تیره میاشتې برمته کړي وو. او د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو چاویز د ځایناستي د ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. ساعت 9:00 او 14 دقیقې دي. د آزادي راډیو اکثره مطالب تاسې د آزادي راډیو په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، البته په ویب پاڼه کې لا په تفصیل سره لوستلی شئ. آزادي راډیو .org یا آزادي راډیو .com ګورئ. د افغانستان حکومت وایي چې په روانه اونۍ کې به د باګرام زندان په بشپړه توګه افغان لوري ته وسپارل شي. په دې اړه مو راپور درلود، هڅه کوو چې په دې ارتباط یوه مرکه هم خپره کړو، خو مخکې تر دې توجه وکړئ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه. جان آقا علی کوزی غټ ټکی در اوروي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د دفاع نوی وزیر د افغانستان د جګړې واقعیتونه ویني تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. چک هیګل د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر په څوکۍ باندې له ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني بهرني سفر افغانستان ته لاړ. داسې یو هیواد ته چې د امریکا په داخل کې له سیاسي بحثونو او د عامو خلکو له نظره مخ په غورځېدو دی، خو لا هم په دې هیواد کې 6500 امریکایي عسکر د هیګل په وینا د جګړې د ناوړه واقعیتونو او د جګړې د لمبو تجربو ته دوام ورکوي. ورسپونه زیاتوي دفاع وزیر هیګل چې د ویتنام په جنگ کې 2 مډالونه اخیستي وویل، موږ لا هم په جګړه کې یو. افغانستان ته رسیدو مخکې هیګل ویلي و چې دغه هیواد ته د سفر اصلي مقصد به له 2014 کال وروسته افغان حکومت ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د عملی د پراخ پلان د افغانستان د ملي پوز او ملي پولیسو ارزونه وي. نیویورک ټایمز لیکي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وای په افغانستان کې باید انتقال سم پر مخ لاړ شي. دا انتقال باید چې د افغانانو او متحدانو په شراکت سره ترسره شي. د دغه راز له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو او د یو محدود شمېر امریکایي عسکرو له پاتې کېدو وروسته هم افغانستان ته د دوامداره پام او انرژي پر اهمیت زیات ټینګار وکړ. نیویورک ټایمز رسپانه وړاندې لیکي چک هیګل هغه مهال چې د نبراسکا ایالت سناتورو څلور ځلې افغانستان ته سفر کړی و. لومړی ځل د 2002 کال جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت او القاعده وسلوالو د لرې کېدو څخه لږه موده وروسته افغانستان ته تللی و. هیګل د 2008 کال جولای میاشت کې د هغه وخت د ایلونای ایالت له سناتور بارک اوباما سره یو ځای افغانستان ته تللی و. د په 2009 کال کې د امریکا له سنا څخه تقاعد شو او له هغه وخت راهیسې د افغانستان په اړه پالیسۍ کې په مستقیم ډول دخیل نه و. نیویورک ټایمز لیکي د امریکا دفاع وزیر هیګل دا هم ویلي، افغانستان ته د سفر بل هدف یې دا دی چې پوه شي امریکا په افغانستان کې په کوم حالت کې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایان او متحدان یې په دې هیواد کې جنگي ماموریت د روزنې او مشورو په ماموریت بدلوي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په افغانستان کې د طالب وسلوالو لخوا د ملي پوز او امنیتي ځواکونو د وژلو مسلې ته اشاره کړې او لیکي، طالب وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په بدخشان ولایت کې په یو غلچکي برید کې د ملي پوز 10 عسکر ووژل او دا کار د دې څرګندوی دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې امنیت مخ په خرابېدو دی. ورسپانه زیاتوي د بدخشان پیخه د سپرلی موسم لر رسیدو مخکې شوي او د هوا په ګرمېدو سره معمولا په دې هیواد کې جګړې زور اخلي. د بدخشان پیخه دا هم ښیي که له خوا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تلفات کم شوي، له بلې خوا د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم مخ په زیاتېدو ده.
ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه نن یو ځل بیا د خپل اداري هیئت د ټاکلو لپاره رای واخلي. ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره په انتخاباتو کې پرون یو کاندید هم ونه ټاکلی شو، ځکه چې هیڅ کاندید لازم رای ترلاسه نه کړی شوې. د جرګې د اداري پلاوي څلورو څوکیو د جرګې لومړي نائب، دوهم نائب او لومړي منشي او دوهم منشي ته پرون د جرګې په عمومي غونډه کې انتخابات ترسره شول، خو لکه څنګه چې موویل هیڅ کاندید ونه توانېده چې لازمې رایې ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین په راپور کې اوروي.
د ولسی جرګې د اداري هیئت څلورو پوستونو ته په یولسو کاندیدانو کې یو هم د حاضر نصاب 50 جمع یو پوره نه کړل او ونه توانېدل چې د اداري هیئت غړي دي شي. د قانون لمخې د ولسی جرګې رئیس د بشپړې دورې لپاره او د اداري هیئت نور غړي د هر کال په سر کې ټاکل کیږي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ یادو پوستونو ته انتخابات ترسره کړل، خو یو کاندید هم لازم رای خپل نه کړی. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د انتخاباتو په پای کې وویل:
د لومړي نائب کرسۍ ته کاندید حاجی قادیر او میرویس یاسینی ونه شو کړی 50 جمع یو پوره کړی. دوی دوهم دور ته هم ځانونه نشي کاندیدولی، ځکه چې دریم کاندید ورسره مال نه وو.
د ولسی جرګې اداري هیئت له رئیس پرته څلور نورې کرسۍ هم لري: د جرګې لومړی او دوهم نائب او لومړی منشي او دوهم منشي. په دې ورځ د جرګې حاضر نصاب 221 غړي و چې په 111 رایو کاندید کولای شول چې د اداري هیئت غړی شي. د لومړي نائب کرسۍ ته کاندید میرویس یاسینی 99 او حاجی ظاهر قدیر 90 رای یوړی. د دوهم نائب کرسۍ ته کاندید نعمت الله غفاري 70 او امان الله پیمان 16 رای خپلې کړې. همدارنګه د لومړي منشي کرسۍ ته کاندید عبدالستار خواسي 101 او عبدالقادر قلاتوال 80 رای یوړی. د نورو کاندیدانو رای تر دوی لږې وې. د جرګې رئیس وویل: د لومړي نائب او لومړي منشي کرسیو ته به نوي کاندیدان ځانونه ونوموي او د دوهم نائب او دوهم منشي کرسیو ته به د هغو کاندیدانو ترمنځ دوهم ځلي انتخابات وشي چې تر نورو یې زیاتې رایې ګټلې دي.
پښتانه په نړیوال کلي کې پښتانه تروریستان دي که د تروریزم قربانیان؟ دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال راډیوګانو خپرېږي. د مخاورو امدي وژنو د پښتنو قومي جوړښتونه څومره زیانمن کړي؟ پښتانه په نړیوال کلي کې
تیره اونۍ د پاکستان د لوی درستیز جنرال پرویز کیانی په شمول د دغه هیواد امنیتي چارواکو وویل چې پوز به د هیواد په راروانو انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. فارن پالیسی د کتونکو په نظر دا څرګندونې د پام وړ بللې دي، ځکه چې د هغوی په باور د پاکستان پوز په هغه صورت کې چې کودتا کوي وایي چې د دې کار پلان لري. د دې نښې په نظر تیر 15 کلونه د پاکستان د پیپلز ګوند د حکومت لپاره له ستونزو ډک کلونه ول. تر ټولو لوی چیلنج د ستري محکمې له لوري د ولسمشر آصف علي زرداري د فساد د دوسیو د بیا پرانستل کېدو په اړه له سویس څخه د پاکستان د صدر اعظم رسمي غوښتنه وه. د دې مسلې پر سر د پاکستان یو صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني د ستري محکمې له لوري سلبي صلاحیت شو. دغه راز له متحده قومي غورځنګ سره چې په ځلونو یې له حکومت څخه د جلا کېدو خبرداری ورکړی و له پیپلز ګوند سره کمزوری ائتلاف مات شو. فرن پالیسی د کتونکو په نظر وایي چې احتمالا د پیپلز ګوند حکومت د دغو ستونزو په جوړولو کې پوز لاس درلود. د پاکستان پوز شاوخوا 3 لسیزي پر دغه هیواد حکومت کړی او اوس د پاکستان په خلکو کې داسې باور رامنځته شوی چې له فاسدو او بې کفایته حکومتونو څخه یوازې پوز حتی د دیموکراسۍ یا جمهوریت د ختمېدو په قیمت خلاصولی شي. فرن پالیسی وایي داسې ښکاري چې هغه وخت نور تیر شوی بي چې پوز دې کودتا وکړي، ځکه چې انتخابات وو او د پیپلز ګوند د حکومت د دورې پای ته رسیدو ته لږ ورځې پاتې دي. همداراز داسې نښې نشانې هم نه تر سترګو کیږي چې پوز دې په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ نیت ولري. په تېره بیا په اساسي قانون کې د شلم ترمیم له برکته چې په 2012 کال تصویب شو، د انتخاباتو نوی خپلواک کمیسون ګمارل شوی دی. پوز د انتخاباتو پروسه په ځیر ساري او غواړي چې د هیواد په کلیدي امنیتي مسئلو کې د ملکیانو دخالت محدود کړي. د پوز لپاره افغانستان، هند، اتم بم او حتی له امریکا سره اړیکې خاص لومړیتوب لري. فارن پالیسی د خپلې د لیکنې په دوام کې لیکي نړیوال هم دلچسپي لري چې د مارچ په 14مه پاکستان ته زیر ووسی، ځکه چې د پیپلز ګوند د حکومت دوره بشپړی شي. تر دې مخکې د پاکستان پر منتخبو ملکی حکومتونو د خپلې دورې تر بشپړولو مخکې کودتا وشوي او یا هم داسې ملکی حکومتونه پرېښودل شوي چې دوره بشپړه کړي چې پوز ګمارلی وي. د مصر یوې محکمې پرون په مرکز قاهره کې د 22 کسانو د اعدام حکم چې د تیر کال د فوټبال د سیالیو په لړ کې په شخړو محکوم شوی و تایید کړ. محکمې د نورو 250 کسانو له ډلې څخه 15 په عمری بند محکوم کړل. یو شمېر تورنو ته نرمه سزا ورکړه او ځینو نورو برعت حاصل کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروی.
تر هغه وروسته چې د مصر وی محکمې یو شتنه په پورسایی چار کې د تیر کال د فوټبال د سیالۍ پر مهال په تشدد کې د لاس لودوب خطر په اعدام محکوم کړل، د مصر په پلازمینه قاهره او د پورسایی په شار کې خلکو مظاهره وکړه. په قاهره کې د الاهلی په نوم د فوټبال د پلویانو پرون د مصر د فوټبال فدراسیون په مرکزی دفتر یرغل ورور ودانې ته ور واچو. رپورټونه وایي چې قهرجنو مظاهره کوونکو سیمې ته نږدې د پولیسو دراغوندلو یو ځای هم سوځولې دی. په پورسایید کې سلهاو اعتراض کوونکو د سویس کانال په امتداد ترافیکو ته د خند پېښولو هڅه وکړه. تیر کال د فبروري په میاشت کې په پورسایید کې د فوټبال د دوو ډلو المصري او الاهلي ترمنځ د فوټبال د سیالیو پر مهال په تشدد کې څلور اویاتنه وژل شول. له دې پېښې سره د ارتباط په تور لشته لږه 15 تنه په عمر قید محکوم شول او 28 تنه نورو برات ترلاسه کړ. پر لشته لږه 3 اویاتنه د مختلفو مودو زندان حکم شوی دی. د مبارک د رژیم پر ضد ترولسی پاتون وروسته د پورسایید پیش دا ملیونو محاکمه په مصر کې زیات شمیر خلکو پرول او د اعتراضونو په ځینی مواردو کې په خونړیو نشوته بدل شول. په قاهره کې وکیل طارق شریف ویل د محکمه حکم سم نه وو.
اعتقد انه هو غیر مرضي لان اصلا القضيه كلها مش شغب ملاعب.
دی وایي زه باور نه لرم چې دا حکم سم وو، ځکه دا د فوټبال د پلویانو د اعتراض خبره نه ده، بلکې دا د قتل مسله ده چې په اړه یې سمه څېړنه نه ده شوې او قانوني مراحل هم سم نه دي ترسره شوي.
د ژوند رنگونه
که اول بدی ځان پاړه راته وای
زمانم ماجی ملنګیار ده د بختر پونتون د کتابخانه مسولې.
تاسو اوس دغه د کتابخانه په یو کونج کې ناسي کنه او نور د ډېر الماری چې د کتابونو نډکی دی او چوکې امي خې دي او شاګردانم ځینی ناس دي چې هغه کتابونه لولي څو کمپیوټرونو ته ناستي. تقریبا څومره کتابونه لري تاسو په کتابخانه کې؟
معیار موږ په کتابخانه کې تقریبا 1,500,000 جلد کتابونه لرو.
په کوم کوم برخو کې دي؟
اکثره کتابونه د منګه چوندې پوانتون که منگا دی بی بی او بی سی ایس او انجینری پوانتون او کمپیوتر ساینس دا اغلا دی حقوق هم لرو او جرنالیزم پوانزای هم لرو. اکثر از دیر کتابون تی دی بی بی ای دی بخش دی اقتصاد کل پی انگلیشی زیر ببانی دی
زینی خو میوری دل چه پا پختو داری هم بو پکی
باز استا اغا دی جرنالیزم لپارا دی او دی ال ال بی دی حقوق و علوم سیاسی پوانی لپارا
که یوازی دی هم دی پوانتون زدکون که دلتا رازی دی کتاب خانی تا کنور خلکم رازی
دلتا دی بختر پوانتون زګون کې مطالعه کوي او بازي ریفرنسونه چې ورکې دلته کتابخانه نه کتابونه اخلي خپل مشکل به باندې حل کوي او اکثره د بازي نورو پانتونو هم چې ریفرنس مونږ تراوړو مونږ همکاري ورسره کوو دلته کتابونه ورسره
د کتابونه څه ډول ګوري یعنی یو ځلې کور ته وړي به بیر تراوړي نه پڅ شرایط تاسو یو چاته کتاب ورکوي
مثلا دلته مونږ کارتونه لرو کارت ورکو او درې ورځې لپاره کارت کې مشخصه په درې ورځې پاسې بیر تر ریفرنس چې ورکې ته درې ورځې کې نه مطالعه کوي او کتاب به بیر مونتا واپس مستردای او خپل ماسلین سیدی او وی دلته ریفرنس وای بیرت کتاب تسلیمای الماری کې کوم.
خیر دا خو دی لویو کسانو کتابتون دی نی ماشومان نشته کله کله ماشومان کتابونه چیرې کوي یا فرزن ورنور کیږي کچیرته دغه زدکونکو سره داسي کیږي یعنی د یا کتاب ورنور کیږي یا شکیږي اغل ته بیا څه شرایط لري تاسو
کتاب کنه کیږي مونږ درې سو افغانۍ جرمانه ورته کړی دی کچیر دا اکثره دا کار خو څه د شوې خو کتاب سالم اوري او بیرته واپس مسره دی مونږ ته راکی
نو تاسو درې سو ویل دلته خو ځینی ډیر غټ کتابونه ښکاری کې د قیمت لوړی
اغه ریفرنس دی هغه همدلته وایي، هغه د وړلو لپاره نه دی چې ورېکو، هغه به همدلته سټډي کوي، پکې به وایي خپله کتابخانه کې.
دغه په کتابتون کې د کېناستلو اصول مو څه دي؟ ما خو چې څومره کتابتونونه لیدلي وایي چې خاموشه به کېنئ، څوک به خبرې په لوړ غږ نه کوي، تاسې اصول څه دي؟
موږ عین همغسې اصول دي، سلو مطالعه به کوي او نظم به د کتابخانې مراتوي، هلته مو لیکلي بعضې اسایمنټ،
ټلیفون زنګ وایي بند دی،
زنګ به بند دي او بس خبرې د ټلیفون کې به نه کوي، او چې راشي زنګ ورته حتما باندې به وځي، او بس خپل نزاکت به مراتوي د کتابخانو.
بس خدای مو کامیابه لره، ایمون سره او ټولو سره
ډېره مهرباني.
دا زموږ د لومړي